د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لاره پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډېره زیانګاله ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډېر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیا او اوکرایني مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکات درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کرسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسیدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمه ونه شي. هغه په امریکا کې د کرسمس رخصتیو ته په پام وویل، دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنه کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 20 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان ته د وارداتي برېښنا د ولاین پرې کېدو پرچاوي زیاته کړې.
استاد کم نشه په ژمي کې برېښنا کمیږي، هیڅ نشته، دا څو ورځې کاملا بې برېښنا یو.
نن د چیلې لومړۍ ورځ ده. بې وزله کسان وایي د ژمي پر مهال اړتیاوې لا ډېرې. افغان بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي. نن د یلدا شپه ده. اروپا کې لا څو ساعته پاتې دي خو په افغانستان کې دا شپه تیره شوې. په اړه درته په زړه پورې معلوماتي راپور لرم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دوی د ترکمنستان د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د انتقال لاین بیا نښلولو باندې کار کوي. د دغه شرکت اعلامیه کې چې تیر ورځې پر ایکس پانه خبره کړې ویل شوی چې د شدیدو واورو او یخنۍ له امله د برېښنا دا لاین پرې شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د ژمي پر مهال برېښنا ته اړتیا ډېره، خو برعکس پرچاوی داسې وي چې په ساعتونو ساعتونو برېښنا نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. هممهاله د واورې او باران ورښت له امله د سړې هوا څپې ژوند ستونزمن کړی دی. د دغو اوسېدونکو په خبره د زمي په سړو ورځو شپو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي د دوی د کورونو د ګرمولو، د ګرمو اوبو چمتو کولو، پخلي او د ماشومانو او لویانو ته د رسېدنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله د تودولو وسایلو کارول محدود شوي او اړ دي چې سخت سړه هوا کې ساعتونه وخت تیر کړي.
هوا که بسیار بسیار سرد است، برقام نیست، برقام که وقتی هم که باشه از زیر
هوا دیر سرده، برخنا هم نشته، چکلوی هم پچاوی لری، لپرون راهیسی تورغنده خواه تا ده برخنا سو ستن نری دلیده او بی برقی ده، تلفونو نه چارج نلری، برخنا نشته، زغال نشته، استونز دیر دی، لسرو او نور استونزو سر لاس او گریوانیو.
ده کابل ده شمالی سیمی یوی بلی میرمن اوسیدون که چنه اختل نومی راپور که خپورسی هم وویل
آین برقا خوا رقم هیچ مزمستان شد کم میشه، نیست چه رقم است، جان بشد نبود به خیلی برق بودیم.
با جمعی که برخنا کمیگی هیچ نشته، دست و رز کاملا بی برخنایو، با طول و نور و کارونو که لگاز کار اخلو، یو زمونگ تلفونو نه چارج ندارلود او گل و ده کابل پا زینو سیمو که برخنا و خودلتا نو برخنا چی نوی زمونگ طول کارون لکه بخل ده چای چمتو کول او ده جامو منزلو لپاره ده گرم و اوبو برابر اول طول و تل گاز کار اخلو.
ده ده ولایتونو اسیدون که چنگار کوی چه ده زمی پا موسم که ده برخنا پر لپسی پری که دل چه دیننگوانی را منسه کری او ده طالبان و حکومت لچارواکو چخه غاری چه ده وضعیت تر اسیدنه وکلی. په هرات کې طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې له ترکمنستان د 240 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لیږدونکي لاین د شنبې په سهار د دسمبر په 20 پرې سوای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې هڅه کوي دا لاین بیا وصل کړي چې تخنیکي ستونزه پکې وه او د درنو واورو او یخنۍ له امله پرې سوای دی. د دې شرکت په خبر پاڼه کې چې د اکشن ریپورټ د دسمبر په 20 په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوي چې تخنیکی ټیمونه د هرات ولایت د بغوچر بند سیمې ته لیږدول سوي تر څو زیان ترمیم کړي چې پکې یوه ویجاړه سوې ستنه، یوه کاږه سوې ستنه، 15 پرې سوي لینونه او دوه زیانمن سوي براکټونه شامل دي. د خواله رسنیو لسګونو کارونکو په ځانګړې توګه د کابل ښار اوسیدونکو د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د ټولنیزو رسنیو د تبصرو په برخه کې لیکلي چې دوی له تېرو دوه ورځو راهیسې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. دوی نیوکه کړې چې ولې د برېښنا د پرې کېدو مخنیوي لپاره په ځانګړې توګه په خبره یې د هوا د خرابو شرایطو لپاره له وړاندې تدابیر نه دي نیول سوي او ټینګار کوي چې ورته پیښې په تیرو کلونو کې هم رامنځته سوي دي. په افغانستان کې د زمي په موسم کې د سړې هوا او د برېښنا د مصرف د زیاتوالي له امله په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي زیاتېږي او دا وضعیت د خلکو ژوند او د مرکزونو لکه روغتونونو او نورو عامه مرکزونو فعالیتونه ستونزمن کوي. سربیره پر دې په نورو مواردو کې هم لکه د طبیعي پیښو، تخنیکي ستونزو او خرابو لاینونو په څیر عوامل د هیواد په ځینو برخو کې د برېښنا د پرې کېدو یا کمیدو لامل سوي دي. د اکتوبر په نیمایي کې هم له ازبکستانه د 240 کیلو ولټ لیږدونکي وارداتي برېښنا لاین د زلزلې له امله خراب سو چې د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې د برېښنا جریان یې کم کړ. افغانستان په وروستیو کلونو کې د خپلې اړتیا وړ برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو څخه تامینوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون ابیتات یوه اونۍ مخکې وویل چې په افغانستان کې د برېښنا تکراري پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي دي. یون ابیتات ټینګار وکړ چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د برېښنا د پرچاویو دا ستونزې داسې مهال راپور کیږي چې د پلازمینې د یو شمېر سیمو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره شوې چې یو شمېر لارې هم بندې کړې او له امله یې د بېوزله کسانو ژوند لا ستونزمن شوی دی. په دې راپور کې د همدې اړمنو کسانو ژوند ته کتنه شوې.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ټرافیکي پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایان محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیرشمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لاره وو د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوی چې له امله یې 15 مسافر نو سلور سلویخت نور ټپیان شوی. نوموړي دا هم ویلي چې دا مهال هم په سالنګونو کې د واورې اورښت جریان لري او هوا نسبتا طوفاني ده. خو نوموړي ویلي چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکوونکي د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلي چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوې چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنځیر له ځانونو سره ولري تر څو د زړه بوګنوونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږکال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لارې هم بندې کړي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې پنجشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسېدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي لاړی وته ویل
منند د جاغوري برف اماده
دی. وای په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داس یخ شوی چې بیخي ژوند پکې نه کیږي، نه لرګیشتا، نه د ډبرو سکارشتا چې خونی پرې ګرمې کړو، نه خواړشتا او نه اوبه. ماشومان ژاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو، بس د الله درګاه ته مسترګې نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګې خدای کی چیز کوي.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او روغتونو ترې لوری ورک کړی. دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکه شوي کسان داسې مهال د ژمي په راتګ سره د سون توکو او نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
facebook.com/azadiradio تاسو آزادی رادیو ته خوږ دی. یو شمیر افغان بزګران، بڼوال او سوداګر وای په افغانستان کې دا مهال د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی آزادی رادیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کاږي، خو وای چې کله یې حاصلات ورسیږي نو په هیڅ بازار کې خرڅیږي او دوی ته ګټه نه کوي.
وای ټول کال په خپلو باغونو او کرنیز ځمکې کې د بیلابیلو میوو حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې سمه نیمایي میوه او سبزي خصاصي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ د اوسېدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 21 وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خراب شي څه خسا شولې څه پردانه بیا لاړې نو غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېدل. دغه سړی خو نو خو بس ښه کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړې شي.
دی وایي دوی په ځلونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل پاکستان سره هغه هوا چې د افغانستان ډېر میوه او سبزي ورته صدرېده د دوو میاشتو زیاتو موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي. دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحج د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي. وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي.
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته مصادره کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولای شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلای شو. موږ د کوچې میوه لپاره هم د دې لپاره ډېر اشد ضرورت دی. خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشت کې خپل میوه صادره کړو او که چیرې داسې وي چې زموږ سره سړې خونې موجود وي نو بیا دا په کال 12 میاشت باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چې هلته واستوو نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي. دغه مالونه راغلي دي هغه ته رپورټونه پراته وي نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بېلابېلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د شپږ 20 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوې پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو. خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې اوریدونکو همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دې شپې لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوې ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده ولې افغانان او ایرانیان لمانځي په دې اړه عصمت سروان دا په زړه پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخېژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصاً په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي، البته پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې لمانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېده، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا مهاجرتو علت و خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په 15 بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پې کړ. مثلا یو ماشوم به سروزان به ور پریبای، بیا به نو یو کمپله لا یو رجایی به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانۍ په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانۍ واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانۍ به راوستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانۍ خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانۍ را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپل منځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص توم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږېدلی یم. په 1944 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونه ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړه او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا 2-2.5 سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
سیمه ډېره زیاته، بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه و، افغانی ټولنې ډېر ورسته پاتې و، نو بس د خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکر وي، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم، وایي دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت هم داسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، او سترګو ته که ځي نو ژړا چېرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي. او ولې په خونخورو یې هر څه اوري، سوې د خوارانو خیره چېرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چېرته ځي. او غمې د زانګو د وخت ملګری دی، غمې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډیر ښه، تاسو ډیرې پوښتنې کړي خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، اوهو، چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بنسبات
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستی وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستی وه، هغه هم سمیم صاحب راکړې وه، چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، امام رضا ورځپاڼه کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده، وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خفګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی ووایست، او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سمیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې، او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا راوروسته تکل کښې په ما چې ډېر زیات کار کړی دی، په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې 100 په هغې کې د 100 کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د اسدالله تراب کیسې چې دي، دا دغه دي ډېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ، د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې، مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي. بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس سیګ د مخې ته ورځي او دا د تېر باسي پیسې پر غواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي. بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني، او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، تېروتنه نه شې کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره ده، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما، دا ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټر دی، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره هم پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې سیسیم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې وشي، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنس مینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف را ځي، ډېر لګښت پرې را ځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سړی باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاو.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و، دغه د پښتو چې شی جوړېږي دا ګوګل کښې، یو چا را ته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت قسته سیریال ما لیکلی و، نن مې د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کړه، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی، او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلکې ګوري، ټول ورته وژړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کښې خپل یو شعر هم اورېدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونه، د افغانستان پخوانۍ او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند، غم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی غم چاپوم د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د آزادی میلمه
جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پیسوان میا دوا چاغت کی رات وای چې جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پیسوان میا دوا وای جنان میا دوا جنان میا دوا سر پیسوان میا دوا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو راو Bye.
هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دان وشا میرا را برابر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دان وشا میرا را مالک جانا مالک جانا مالک جانانو او زما یارا دان وشا میرا را چین غمه پرکیگ دا پمینا مینا دیکھا تل مین دیکھا ماما تا ڈاڑو گئی جوڑا تا چین غمه پرکیگ دا مل